ارواپوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید وسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
زه دوه ډوله د ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په خوانځي کې، په ټولو کې. همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سړک کې موټر وهلي دي، کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مورزتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې، د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کېدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي، یعنی مثلا کېدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی. دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادې کړل چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې نتوانی لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره، په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه، که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو، دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري دې خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یا فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وي، مسخره کوي، دوی حمزه کوي، مسخره وي پې باندې ملنډې وي پې باندې. هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي، او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره، د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کور کورنۍ باندې، په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دا هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته د بیلګې په توګه د نورو لپاره.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم، پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی. د ماشوم په رابطه زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري، نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم ماشوم د تانی د کنایه او دغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکي او د خپل کمال د کمال نقطې او دغه د کمال نقطې ورته یاد کی، او دا تفاوت په دې پورې وښيي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته ښه راغلاست. ایا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلامه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سلامه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروف ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتي نو سیمه کې وې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نوم مې ریحانه ده، د کارتینا اوسیدونکې.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم تیکم ده، بخمل تیکه ده، همدارنګه چرمې هم دي. دغه څنګه یعنی تاسې چرمې دې را واخیستې؟ ښه.
او خورجانې، دا د ما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل تیکې راوړي، بیا موږ کور کې په چرمې ماته او زه ورېندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، اوزګارنی او بلدا چې د کورونا شرایط ته ګوري باندې اس نه خلک وظیفې لري. په کورونا استي منګه درآمد لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید لرو، او بلدا چې من خپل میلمنو ته مرسي خپل فامیل سره مې د سنچ لار شو، او د امنیتی لحاظ نه هم کور ډیر مسون ده، ځکه چې منګه کور کې او خپل کار تر سره کوو، فامیل ته مرسي کو، میلمداري کوو، چې تزوم او دې حالت کې منګه یو فعال واګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاق لري که څنګه؟
اوله کوم د امور مې ممتاز د کول ټول موږ زکړي خوښ چې بشاف شوې کتلاق لري، بیا موږ د مغاکس را لګي، بیا موږ مغاکس ته ګورو او مغاکس چرمې پېمات.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مورندار مې له خپلې مریره مې دا وکړه مې چې مورم د لاسه وشي بیا موږ سره کومه.
ښه، ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بل خوراک هم ده، ګرچې وړکۍ ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي. نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانت څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران، نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهرا ده، د ولایت کابل.
ښه زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمې ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کورس نه راشم یا مدرسې نه بیا زه مې دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمې مې هم زده کړې دي، بخمل مې هم زده کړې.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته او هغسې مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته هم ځې چې مکتب شروع شي؟ مره
هو مکتب ته زم شپغم سم کم مکتب ته رسیدګی کوم خپل نور کارونه مور سره کوم
ډیر زیاته مننه نو هله من دې ټول کورنۍ دغه یو خه مصرفیت سالم مصرفیت په کور کې ولري تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصرف شي ډیر مننه کوم تاسو اندلته زم غرورم ده نو دې ورور ته به هم ورشو چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خويندو سره او څومره خوشاله